السلام علیکم د سهار او بجې سوې نن دوشنبه ده د کاب يهود میاشتې 23 د مارچ 14 د ازادي رادیو د سهارنی نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای د کابل د هوایی ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبری روان دي. مولود چاوشغلو دغه څرګندونې پرون یو ورځ وروسته تر هغې چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل وکړې. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په څنډه کې سره وکتل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه له قطر سره په ګډه د کابل او د ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د بیرته فعالولو او تنظیم په اړه چمتووالی ښوولی، خو ټینګار یې کړی چې امنیتي غوښتنې باید ومنل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یوه شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼې کې یو راپور هم بیا ټویټ کړی چې پکې ویل سوي د سختې بېوزلۍ له کبله ځینې کسان مجبوره سوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي یا بډوډي وپلوري. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له لویدو راهیسې نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب بللی. د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د واکسیناتورانو په وژلو کې خپل دخالت رد کړ. تر دې مخکې د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان عبیدالله عبیدي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي وو چې د مقاومت جبهې دوه غړي د اوو واکسیناتورانو د وژلو په تور نیولي او ادعا یې وکړه چې دوی پر خپل جرم اعتراف کړی. خو علي نظري چې ځان د دغې جبهې ویان بولي د فرانسې خبري اجنس ته په څرګندونو کې دغه تورونه د طالبانو اوازې بللي او پر واکسیناتورانو برید یې غندلی دی. اوو واکسیناتوران د کاب میاشتې پر 15 داسې مهال په کندوز کې ووژل سول چې په همدې ورځ یو بل سیناتور په تخار کې په یو برید کې ووژل سو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزند یا پولیو ناروغي نه ده ورکه سوې. د ایران سپایي پاسداران انقلاب د عراق پر شمالي شهر اربیل د راکټي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر اربیل شهر پرون سوتو غوندي ولګېدل. په دغو بریدونو کې د امریکا د قونسلګرۍ نوې ودانۍ او څنګلوري د اوسېدو سیمې په نښه سوې. د برید کې د یوه کس د ټپي کېدو خبر ورکول سوی. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې د سپایي پاسداران انقلاب په یوه خبر پاڼې کې د دغو بریدونو چې په خبره یې په اربیل کې د اسرائیل پر ستراتیژیک مرکز وسول مسؤلیت اخیستی. د عراق د ملي امنیت شورا اعلان وکړ چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې یې له ایران څخه په دې اړه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. امریکا دغه برید غندلی دی. د ایران دولتي رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې. دا مستقیمې خبرې تیر کال پیل سوې وې. رسنیو د تهران د دې پریکړې د دلیل په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو دا پریکړه وروسته تر دې کېږي چې سعودي عربستان تیره شنبه د 70 کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لوی ډله ییز اعدامونه ګڼل کېږي. فعالانو ویلي په دم سوو کې 140 تنه د قطیف سیمې شیعهګان وو. دا د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان د حکومت او اقلیت شیعهګانو ترمنځ په تاریخي لحاظ د اختلاف عمده ساحه ګڼل کېږي. په اروپا او د اوکراین د خرسون، راپوریژیا او ملیتوپول په ګډون د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسانو پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل. لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول او د روسیې ضد شعارونه یې ورکول. په عین حال کې د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی د روسیې له خلکو وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې واټونو ته راووځي. په روسیه کې په زرګونو کسانو د پولیسو د پراخ حضور او د امنیتي چارواکو لخوا د نیول کېدو له ګواښونو سره سره د جګړې ضد شعارونه ورکول. د راپورونو پر اساس په روسیه کې د دغې جګړې ضد 15,000 مظاهره کوونکي تر اوسه نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د مخنیوي پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې واوریدل. وسم د هوا حال د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او شمیر نورو لویو خارونو د هوا حالات اټکل پراتونکې څلورویشت ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19.3، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24.6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.6، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.5، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.9.
د هوا حال مو په سهارنی خبری مجله کې له ازادي راډیو واورید. د دغو راپورونو تفصیل هم په دې خبری مجله کې اوریدلی سئ. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سختې خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي.
یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 50 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سختې خوارځواکۍ اخته شي.
له یو متخصص ډاکټر به واورئ چې خوارځواکۍ څه ته وایي.
د غذا د ډیر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځ ته راځي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د استازو بلل دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د روغتیا وزارت غوښتنه کړې چې په خپلو اړوندو ادارو کې د ښځو او نارینه وو دفترونه بیل کړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري د پولنډ پولې ته څیرمه د اوکراین پر یوه پوځي اډه د روسیې د هوایي برید په تړاو ګڼو هیوادونو عکس العمل ښوولی. دا خبری مجله تر 9 بجو ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سختې خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سختې خوارځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل یې په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 3.5 میلیون زیات ماشومان د تغذیې په برخه کې درملنې ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په افغانستان کې پر سخت خوارځواکۍ د اخته شوو ماشومانو د شمیر زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه ناروغي اوس د 14 ولایتونو له ډلې په 28 کې ډېره پراخه شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 50 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سختې خوارځواکۍ اخته شي. دا چې په خپله کورنۍ په څه ډول کولی شي ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري، د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري د څو مواردو یادونه کوي.
مایندې باید دې ته تشویق شي چې خپلو ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي، تر 6 میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي، او د 6 میاشتې څخه وروسته باید هغه متمم خواړه چې د موږ په ټولنه کې پیدا کېږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي.
د خوړو نړیوال پروګرام د غراز په یو نوي ټویټ کې هیله څرګنده کړې چې ډېر هغه ماشومان به چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شوي د نړیوالو له هغو مرستو برخمن شي چې دې ادارې د ژوند ژغورنې تغذیوي درملنه بللې ده. د تیر کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی او نړیوالو مرستندویو ټولنو د دې هېواد د وګړو د وضعیت په تېره بیا د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی ده. د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف تیرونه یو ځل بیا په افغانستان کې له 50 کلونو لاندې د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدا خبر ورکړه او ویل چې د دوی د موندنو له مخې په روان میلادي کال کې به په دې هېواد کې له هرو 2 ماشومانو یو له خوارځواکۍ څخه کړیږي. دغه ادارې اعلان کړی چې هڅه کوي د روان کال تر پایه په خوارځواکۍ اخته له 1 میلیون زیات ماشومان معالجه کړي.
ومردل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سختې خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سختې خوارځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نوریاس نوري د تغذیوي درملنې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې خوارځواکۍ څه ته وایي.
خوارځواکۍ یو ناروغي ده چې موږ ورته د ناروغیو مجموعه هم ویلی شو چې د غذا د افراط یعنی د غذا د ډیر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځ ته راځي. که چیرته یو سړی غذا کم واخلي او د انرژي مصرف یعنی فزیکی فعالیت ډیری دا په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ باندې اخته کیږي. برعکس که چیرته د یو فرد فزیکی فعالیت کم ده، د انرژي مصرف کم ده، په مقابل کې غذا زیاته واخلي، دا هم زید اضافه وزنی یا چاغی خواته چې دا خپل هم یو نه ودی سوی تغذی یا خوارځواکی ده.
علت څه دی چې په ماشومانو کې سخت خوارځواکی په زیاتې دوده؟
سوی تغذی په مجموع کې یاري خوارځواکی درې ډول اسباب لري، چې یو آنی یا فوري اسباب دي، یو منځنی یا بین البینی اسباب دي، یو بل اساسی اسباب دي. چې په فوري یا آنی اسبابو کې دوه سبب ډیر مهم دي، چې یو امراض دي لکه د اسهالات او تنفسي سیستم شری او نور امراض ساري امراض دي. کچیرته ماشوم په دې مرزونو مبتلا شي نو دا فوراً د خوارځواکۍ اخته کیږي. او بل هم د غذایی مواد یا د مغذي مواد فقدان یا کمښت ده، چې دغه دوه لاملونه چې دي دا ډیر فوري لاملونه کې راځي، چې په اغلب ګمان سره چې په افغانستان کې په دې وروستیو تغیراتو نه وروسته دغه دوه لاملونه د دې باعث شوي چې سوی تغذي واقعیت زیات شي. بلې بین البینی یا منځنی اسباب دي چې په هغې کې د غذایي مسؤلیت نشتون ده او روغتیایی یا صحی مراکزو ته عدم لاسرسی ده، او اساسی اسبابو کې چې دي وچکالی ده، سیاسی تحولات دي.
د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پر حکومتي ادارو او دغه راز نړیوالو مرستندویو ټولنو سربیره په خپله کورنۍ څه کولای شي؟
مایندې باید دې ته تشویق شي، یعنی مایندې باید په کورنۍ کې حمایت شي چې خپلو ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي، تر شپږ میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي، او د شپږ میاشتې څخه وروسته باید هغه متممه خواړه چې د موږ په ټولنه کې پیدا کیږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي. بل لاره چې د ولادتونو تر منځ باید دغه معاینه وقفه مراعات شي، چې دا په ټولنه کې یعنی د خلکو د آګاهۍ سطحه باید لوړه شي، چې تر څو فامیلی پلانینګ چې هغه باید مراعات کړي. بل مهمه خبرداره چې په ټولنه کې غلط رواجونه رسم رواجونه چې دي هغه ته باید پای ټکی کیښودل شي. فرض مثال ځینې کورنۍ دي چې په اطرافو کې هګۍ ماشومانو ته نه ورکوي، ول چې دا ماشوم ګونګی دی، هغه په مقابل کې هګۍ خرڅوي، هغه غذایي مواد ورته اخلي چې هیڅ غذایي ارزښت یې ډېر ټیټ دی، لکه پاپړ او بازینو شیان چې هغه خپله د خوارځواکۍ یو عمده سبب کیدلای شي.
د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري و چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په بابیت څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو مکتوب په صادرولو سره د روغتیا وزارت غوښتي چې په خپلو اړوندو ادارو کې د ښځو او نارینه وو دفترونه بیل کړي. په دغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې، ځینې نور محدودیتونه هم لګول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
ازادي راډیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د عام روغتیا وزارت ته یو لړ قیدات وضع کړي دي. د خزینه کارکوونکو له لوري د اسلامي حجاب مراتول او د دې وزارت د خزینه او نارینه او دفترونو جلا کول د دغو قیداتو په سر کې راغلي دي. همدارنګه پکې د نارینه او کارکوونکو ته لارښوونه شوی چې ځانونه دې په نبوي سنتونو برابر کړي. په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې خزینه مراجعینو ته د اسلامي حجاب لرایت پرته باید عام روغتیا وزارت او نورو ادارو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړل سي. د دې مکتوب په پای کې د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت لوري د دغه مواردو د څارلو لپاره د عام روغتیا وزارت ته یو څلور کسیز پلاوی هم ورپېژندل سوی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ځینو کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې په دې راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته دا مکتوب تایید کړ او وی ویل چې دا مکتوب د پلي کېدو لپاره ټولو ادارو ته استول سوی دی. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د روغتیا وزارتونو د چارواکو نظرونه واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نسول او نه هم دا مکتوب رات یا تایید کړ. د یادونه وړ ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې د دې وزارت سرپرست وزیر د یو شمېر وزارتونو له مسؤلینو سره مخامخ کتلی او ځینې سپارښتنې په لیکلې بڼه ورته سپارلې دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وی د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو استازي د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت رغې ووریدل سي او هغه دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان په دې فورم کې د طالبانو د پلاوی ګډون د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا د هڅو یو برخه بولي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د انطالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د حکومت د پلاوی بلنه دا معنا نه لري چې انقره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مولود چاوشوغلو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د ترکیې په انطالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډو کې چې پرون یک شنبې وروستۍ ورځ وه ګډون وکړ. مولود چاوشوغلو په یو خبري کانفرنس کې دغه فورم ته د طالب چارواکو د اوربللو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې معنی نه ده چې انقره طالبان په رسمیت پیژني، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې د موقت حکومت غږ باید واورېدل شي. سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو اووه میاشتې پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هره نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد پرون په څرګندونو کې د انټالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د طالبانو د پلاوی ګډون یې ولاسته راوړنه وبلله. ویل
په انطالیا کې چې غونډه وشوه ډېری ګټورې خبرې اترې ترسره شوې، او هم د هیواد بهرنیو چارو وزیر د دغې غونډې په اشیه کې د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو یا استادو سره خصوصي لیدنې کتنې ترسره کړې. په دغو لیدنو کتنو کې هیوادونه تشویق شول چې له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي، او هم له موږ سره تجارتي او مختلفې اړیکې ولري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د شنبې په ورځ د افغانستان په اړه دغه فورم یوې غونډې ته په خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له سیاسي پلوه د یو باثباته او له اقتصادي پلوه د خودکفا افغانستان په جوړولو کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. ترکیه چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، دغه راز له قطر سره په ګډه د کابل په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې د نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال کېدو لپاره تیاری ښودلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې د طالبانو له حکومت سره د کابل د هوایي ډګر د فعالیت تنظیم په اړه تر اوسه خبرې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وسم یو بهرنی مسأله. د پولند پولی ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي اډه د روسیې د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او 144 نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې برېټانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولی ته څیرمه دغه برید د جګړې د پراخېدو څرګندونه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پرون دغه برید ناتو د غړي پولند پولې په 15 کیلومترۍ کې د اوکراین پر یوه پوځي مرکز وشو. ویل شوی چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال پوځي روزنیز مرکز په نښه شوی دی. د سیمې والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي چې روسي الوتکو پر دې مرکز شاوخوا 10 توغندي ویشتي چې په خبره یو شمېر توغندي پر هدف له لګېدو مخکې منحرف کړی شوی دی. په داسې حال کې چې لویدیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځوي کېدو لپاره سخت اقتصادي بندیزونه لګولي او اوکراین ته هم د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسلې ورکوي، امریکا او متحدین دې ته اندېښنه لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې ناتو ښکېله نه شي. بریتانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیون له امریکایي سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حملې ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي. د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگټن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي. په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي، روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د 200 بشري دالیزونو له پرانستلو سره موافقه وکړه. د ماریوپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې په دې ښار کې په سلګونو کسان د خوړو اوبو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2 میلیونه ولکه اوکراینیان د جګړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې دغه برید په کلکه وغانده او ویل مخکې له دې چې د اوکراین ښارونه په هدیرو بدل شي د ده په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلي چې پر اوکراین برید د دې لپاره کړی چې دغه هیواد له پوځي پلوه له پښو وغورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بله ټولګه کې د اسدالله لودین ملتیا وکړئ.
لا خبرونو ور اخوا السلام علیکم د خبرونه د برخې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو حکومت د لرغونو او تاریخي آثارو پر ساتنه ټینګار کوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو په غو نندارتون کې چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځ په ویاړ جوړ شوی وو وویل چې لرغونی او تاریخي آثار د ملي هویت څرګندونه کوي. دوی د قشانو ویل چې په ډیر شو مواردو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د قاچاق مخه هم نیولې. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اوري.
پاغه نندارتون کې چې د یک شنبه په ورځ د فرهنګي میراثونو څخه د ساتنې د ملي ورځې د منځلو په مخه د افغانستان په ملي موزیم کې جوړ شوی وو. د طالبانو حکومت چارواکو ویل چې د لرغونو آثار او فرهنګي میراثونو ساتلو تجمن دي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد لرغونی او تاریخي آثار د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی وبلل.
آثار کې از قدیم به ما باقی مانده
هغه آثار چې لپخوا مکتبات دي د دې آثار ساتل له مثبت ټکو څخه استفاده او له منفي ټکو څخه ځان ساتل زموږ دنده ده او دا به راتلونکو نسلونو ته هم ولېږدول شي.
ښاغلی مجاهد وایي چې مسعینه کان ته څیرمه ډیر لرغونی آثار ترلاسه شوي او ډیر ژر به ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت بل مرستیال سعد الدین سعید وویل چې تر اوسه په ډیر شو مواردو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د قاچاقو مخه نیول شوې ده.
ډیرش پر زیات داسې قضیه د مستراغه دي چې هغه به یو ځای به سپړل کېدل یا به آثار راستل کېدل یا به قاچا کېدل یا به بل داسې حرکت وو. د اسلامي امارت ټول ارګانو په هماهنګي باندې اطلاعات او کلتور وزارت د شان څخه مخ نیولې او که څه آثار پیدا شوي دي هغه ټول موزیم ته انتقال شوي دي.
له فرهنګي میراثونو څخه د ساتنې ملي ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې منځل کېږي چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال د 1999 کال د هوت میاشتې په 28 نیټه د بامیانو دوه مجسمې چې یوې 55 متره او بلې 15 متره لوړوالی درلود له منځه یوړې. یونسکو د دغو لرغونو آثارو له منځه وړل فرهنګي قتل عام بللی وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد سمو د مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د بامیانو بوتان د هغه مهال د محکمې د پریکړې پر بنسټ ونړول شول.
اوس هم دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي ملالۍ بشیر ته بغوږ شو.
نېشنل انټرست خپرونې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته کتلی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم امریکا په افغانستان کې خپله جګړه په فزیکي توګه پای ته ورسوله خو د افغانستان له جګړې ځینې غمونه لري چې باید وایي ګالي. په مقاله کې په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو پر مهال په جګړه کې د 2500 امریکایانو او زرګونو افغانانو د وژل کېدو ته اشاره شوی او لیکل شوی چې د کابل کنټرول د طالبانو په لاس کې دی. القاعده د بریا خبرې کوي او افغان جونې د لوړو زده کړو له حق محروم دي. د مقالې لیکوال لیکلي امریکا باید د افغانستان د جګړې په اړه امریکایانو ته داسې کیسه وکړي چې هغوی ته ټولې پیښې یو مفهوم ومومي، زده کړه ورڅخه وکړي او پر مخ ولاړ شي. را ستوري خپرونې د ډي پی ای په استناد یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په لاس د یو سړي د وژل کېدو ځورونکې ویډیو پر ټولنیزو رسنیو توند غبرګونونه پرولې دي. په ویډیو کې قربانی د پخوانی افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی دی خو تر وشتل کېدو مخکې ادعا کوي چې ملکی وګړ دی. مقاله ویډیو ته په اشاره لیکلی چې څو تنه طالبان له هغه څخه پښتنې کوي خو ناببره یو بل طالب راځي او پر دغه ځوان ډزې پیلوي. طالبانو په ټول هیواد کې د پرته له محاکمې وژنو په اړه څه نه دي ویلي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري استازي هغه غونډې ته هم اشاره شوي چې روانه اونۍ په کابل کې له طالب چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د پخوانیو افغان چارواکو د بې محاکمې وژل کېدو په اړه خبرې کړي دي. د ام ام ای فایټینګ په نوم خبرونی د آزاد سکوهنی لوبغاړي جاوید بشارت له قوله لیکلي چې که څه هم یو اف سی یا د سکوهنی اتلولۍ ادارې د ته د افغانستان بیرغ پر اوژو کولو اجازه نه ده ورکړې، خو خبرونی د ده له قوله لیکلي زه د افغانستان ژوندی بیرغ یم. خبرونی د بشارت له قوله ویلي زه غواړم افغانان داسې احساس وکړي چې اوس هم دوی مهم دي، هر څوک باید په خپل هیواد ویاړ وکړي، ځکه وینه دي د همغه ځای ده، عظمت دي له هغه ځای دی. یو څو کسان شته چې ښه کار کوي لکه د کرکټ ټیم، خو افغانان د خوشحالۍ ډیر څه نه لري.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په غزنی کې د جګړې له شلکلن تاوده سنگره را لټیدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی. ډیر هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوختو، اوس هر ورځ د امریکا سفارت په یو څانګه لنکن کې سره راټولېږي او هلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي.
د جګړې له شلکلن تاوده سنگره را لټیدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگی دړی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي ترڅو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېر زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سې خلاص کړی دی، فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو.
او په پای کې ستاسو پیغامونه
دا پیغام پیړم وروره چې دا مامورینو معلمینو د دغه سره ولې د موساتې کومک نه کوي. یار روزه مو جامرا له دوی هم دغه ماری په سفاریخ سوي کده کم ځای تاریخ سوي دي مته چې پانه چې دوی د وطن سره دا خلکو سره کومک کوي چې تاریخ یې کړی دی وایي ښه انبار قرانی سي ښه تکوی سي زما په خیال د کاچاک ګورو سره ناست دی کله یې نو خطر مامور او تر ماجه متدغ بونو مسكين شو چې نو دی خو تاریخ نه دی کړل نو په دې کتن دا کار کوي کنه کی کدی منو کی غیرت ول یار خود دغه ماری په سر دوی هم تاریخ سوی دا ماری په د مامورینو دا مادینن ته ایسته و جون کی.
سلام علیکم، دا پیغام د ازاری رادیو د پیردم ز جمعه خان میژم رحمانی د بادغیست ولایت د بلمرغاو د ولسوالی د منګان د قریه یم. ز د وزر کوره په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. ز دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی، سړک نه لرم، مثلا کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس من نن هم یو کچنی مریسو نسوکلا هیڅ خواته ونه رسید دلی وفات شو. زما ازادي رادیس خدغه مننه ده چې مثلا اسلامی امارات خدای مغشتنه ده مرتن چپلا پاملرنه وکي موږ ده دغه پرمار د ترکمنستان پرمار د فراته یو وس ګل دي هیڅ خواته موږ لار نه لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما ته علماء محب د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د سرباز سنت تاسو سره په اړیکه کې وسیا لام چې تاسو کلا ولسوالۍ کې و وروره دغه د مرست په اړه ک د ما پیغام نشته چې دا کوم مرستي وروره د خارج دولتو څخه راځي دا په شفاف ډول باندې نه وشل کیږي او پاتوس دا کوم مرستي هغه خلکو ورکول کیږي چې هغه سم موټر او ځای او سرای ولري او یا څه په کې لري هغه مسکینان خلک چې د هغه کم کاټنه چې هغه رانی وکیږي په دې باندې عادي خرڅلاو کیږي
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221123248